السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خوول خبرونه لانی ساجمل اورو. کراچی کې ردولسم مې په یاد کې مزدوران لاریونونه کوي او التنن جلسې هم کیږي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي لسبانې جلسې وړاندې ځینې ملګري نیول شوي دي او ایران او اسرائیل د یو بل ضد لفظي جګړه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې ردولسمې مې د پیښې په یاد کې غونډې او لاریونونه کیږي او جماعت اسلامي ګوند یو کیمپ هم لګولې دی. ځایي خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي دا لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د 2000 کال په 12 مې د وژل شوو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. د 2000 کال په 12 مې د پخانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په ډزو کې له 30 زیات کسان وژل شوي وو چې ډېری یې پښتانه وو. تر اوسه په دې وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. نن د تحریک یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربیره د تحریک مشر منصور پشتین کراچۍ ته راتللو لپاره د پی آی اے جاز ټکټ هم منسوخ شوی دی.
انقلاب لاره کې هغه دي ولې هغه وسایل راځي کار ته چې ټول څه دي په خپل وسو کو د جان سکن ټیکټ او همو لکه چې کو په نور خلکو کې نو په شنو په پاره کې نه ده ټیکټ مته هم کوي
پیر کثار ته کدا چې صاحب د سپګې ته د پاره یو ساتي او نه پاتې ده خو چې کو په کثار او زم لا دا وی سره په کڅوړې کې دی هغه نه دی پرې
لا تر اوسه امنیتی ادارو یا پی آی اے په دیړه سن دی ویلې. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته دي کینی. د افغانستان د علماو شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال ویډیو ته ویل دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نیستي په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو رسنی کانفرنس پر مهال شوې ده. کانفرنس کې د درې واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپور کړي پرېکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او په عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصول سره په تضاد کې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ته د بهرنیو چارو د وزیر دنده سپارلې ده. د وزیر اعظم دفتر ویلي چې وزیر اعظم نوموړي ته د بهرنیو چارو وزیر دنده هم ورکوي او دا په سمدستي توګه عملی ده. خرم دستگیر ته د دنده لاغرست ورکړل شو چې تیرونه یو عدالت د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه آصف د پارلیمان د غړیتوب لپاره نااهله وګرځو. د افغانستان په زابل کې تیر شپه وسلوالو سرور پوستي سکوت کړي او 22 پولیسي وشلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق مشال ریډیو ته ویل چې التا انخته هم شوي چې پکې وته نه زخمیان شوي دي. نوموړي هم دا راز ویل چې د دې ولایت په دای چوپان، میزانار، غنداب او بهار ولسوالیو کې هم وسلوالو لتیرو دوه اونۍ راهیسې د امنیتي ځواکونو 15 پوستي سکوت کړي او کمرستې ورته ونه رسیږي نو ممکن ده د زابل یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په شام کې د یو بل خلاف توغندي وشتل. دا لغرست ده چې د ایران مذهبي مشر دړکا ورکړه چې که په شام کې په ایراني ځواکونو برید وشو نو د اسرائیل په دوه ښارونو به بریدونه وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت هم خبرداری ورکړې او ویلي که د شام ولسمشر له خپل هیواده ایراني ځواکونه ونه ویستل نو له زیانونو او مشکلاتو سره به مخ شي. د مې په 10 اسرائیل په ایران تور پورې کړل چې له شام څخه د اسرائیل تر ورکې لاندې په ګولان غونډې او توغندي وشتلې دي. دا لومړی ځل دی چې ایران د توغندیو په ذریعه په اسرائیل حمله کړې ده. د دې په جواب کې اسرائیلي الوتکو په شام کې په ایراني هدافو درنه بمباري کړې. اسرائیل ویلي چې په شام کې د ایران نږدې ټول پوځي تاسیسات لمن سوړي دي. د ملیشیا چارواکو پخانی وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده لوتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک کیږي. د کوالالمپور په هوایي ډګر لاغرستو په ګڼ شمېر خلک راغونډ شول چې د نجیب رزاق او د هغه د خصي انډونیشیا ته د تللو اوازې خورې شوې. په انتخاباتو کې د ماتې وروسته د نجیب 80 کلن واک پای ته ورسید. له دې وروسته بیا نجیب رزاق د خپل سیاسي ګوند یونایټډ ملیز نېشنل ارګنایزیشن او د نېشنل فرنټ ائتلاف د مشر په توګه استعفا ورکړه. د برتانیې د وزیر اعظم ټریزا مے ویان دی ویلي چې پرون وزیر اعظم د ولسمشر ټرمپ سره د ټلیفون لاري خبرې کړي او ورسره په دې موضوع باس کړي چې په ایران د امریکا د بیا لګول شو بندیزونو نه وروسته به په اروپایي کمپنو څه اغیز پرېوځي. ویان دی زیاته کړه ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرو ته رسه شوی دی. اروپایي مشران غواړي چې د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتي. برتانیې، فرانس، جرمني، روسیې او چین ویلي چې له وسنامې تبه شمن پاتې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي تر هغه وخت به له وسنامې ته شمن پاتې وي تر کومه چې ایرانی اقتصاد ته ګټه نه وي رسیدلې. او بل خبر دا چې نن په عراق کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. د لاغرست دا چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپل بریا اعلان کړ. د هیواد لوی برخې وسلوال لري کړ. د نظر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدر العبادی لپاره د ولس مرسته ډیره ده. د عبادی په مشرۍ د سیاسي ائتلاف لپاره د ولس مرسته هغه وخت ډیره شوه کله چې هغه په تیر دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بریا اعلان کړه. د حیدر العبادی په مقابله کې په انتخاباتو کې پخانی وزیر اعظم نور المالکی او د شیا ملیشی کمانډان هادی الامری برخه اخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار شاین بنیری نه د موسم حال او د کرن صوبې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپو او 150 پیسو اخیستل کیږي او په 111 روپو او 80 پیسو باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپو او 90 پیسو او 158 روپو او 150 پیسو. یو یورو په 118 روپو او 60 پیسو او 118 روپو او 500 پیسو. یو سعودي ریال په 110 روپو او 45 پیسو او 110 روپو او 150 پیسو. یو عرب امارات درهم په 110 روپو او 90 پیسو او په 210 روپو او 10 پیسو. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسو خرڅول کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوېټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 24، او په کوېټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په کراچۍ کې د 2005 کال د مئی 12 پیښې په اړه تفصیل غوښته دي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي وو. په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال سیاستوالانو د پښتنو د حقونو او پښتون تحفظ تحریک د غوښتنو په اړه څه خبرې کړي.
مونږ ته ډېر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز د خبرو اترو سره حل کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونه پابند کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خپلو خزینه کارکونکو ته کم از کم 15% ټکټ ورکوي.
په سیاسي ګوندونو کې به چې کله دوی د پارټۍ ټکټونو ډیسټریبیوشن کوي د جنرال سیټس د الیکشن لپاره به هم 15% به دوی خپلو د ګوندونو چې کومې ښځې ورکرانې دي هغوی له ورکوي.
په انډونیشیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې په وسلوالو غږ شوی چې له جګړې لاس واخلي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متأکد یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي.
نور رپورټونه هم شته. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار نن په کراچۍ کې د 2005 کال د مئی د 12 نښتو په اړه تفصیل غوښته. د 2005 کال د مئی په 12 د کراچۍ په سړکونو په وسلوالو نښتو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. د نښتې په هغه وخت کې د سپریم کورټ لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری کراچۍ ته د تک په ورځ شوی وي. تفصیل له ګلایا زورو.
د 2001 کال د مئی 12 منیټه د خالی ورس د کراچي خار لپاره ډیر اهمیت لري. د خار اوسیدونکو او په هیواد کې دا د تور ورس په توګه پیژندل کیږي. په هغه ورس ټاکل شوی و چې د سپریم کورټ لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری د کراچي بار اسوسییشن په بلنه په غونډه کې ګډون او ورته وینا وکړي. د دې نه مخکې د مئی په 15 مال لری کړل شوی چیف جسټس د قافلې په شکل کې له اسلام آباد تر لاهور پورې مارچ کړی و او په لاهور بار کې وینا کړې وه. د دې وروسته ورته کراچي بار اسوسییشن بلنه ورکړه. افتخار چودھری د مئی په 12 د کراچۍ خار جنا نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدو خو هغه ته له هوایي ډګر د بهر تلو اجازه ورنکړل شوه. په کراچۍ خار کې افتخار چودھری ته د هرکلی لپاره پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو پلویان راغون شوي ول. بلخوا د پرویز مشرف حکومت پلو متحد قومي مومنت کارکوونکي د لری کړل شوي چیف جسټس افتخار چودھری پر ضد راوتي وو. د سند صوبایي حکومت د خار لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي وو. پولیسو ته ویل شوي وو چې حکومت پلو کارکوونکو ته سنه وای. بلخوا د رسنیو پر دفترونو د ایم کیو ایم کارکوونکو بریدونه کړي وو. هوایي ډګر ته هم ټولې لارې بندې شوې وې خو په ښار کې د حکومت پلوه او د افتخار چودھری هرکلی لپاره راغون شوو سیاسي کارکوونکو باندې وسلوال برید وشو او د ښار په زیاتره برخو کې خونړۍ نښتې پیل شوې. په هغه وخت کې په ایم کیو ایم ګوند سخت انتقادونه شوي ول چې دوی په بلوو کې ککړ ول او د نورو ګوندونو کارکوونکي یې وژلي وو. خو ایم کیو ایم په پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پنجابي پښتون اتحاد او مسلم لیگ نون کارکوونکو باندې تور لګولی وو چې یاد ګوندونه په اړی ګړی کې ککړ وو. په هغه ورځ تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي ول. د 12 مئی پیښو وروسته کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي ول خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود وو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی وو چې څوک به د امنۍ خوروي په هماغه ځای دې ووژني. د مئی په 14 په ټول هیواد کې اپوزیشن ګوندونو تور ورځ ونمانځله او لوی مظاهرې وکړي. په هغه وخت کې فوزي واکمن فرویز مشرف د مارچ په میاشت کې چیف جسټس افتخار چودھری له څوکۍ لرې کړی وو او د دې پریکړې خلاف په ټول هیواد کې وکیلانو او اپوزیشن ګوندونو مظاهرې شروع کړې وې. د مئی 12 پیښې په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه او وکیلانو تحریک ته دومره تقویت ورکړ چې فوزي واکمن فرویز مشرف په نومبر میاشت کې په هیواد کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او آئین یې معطل کړ. د 2008 کال په عامو انتخاباتو کې پیپلز ګوند په واک کې راغلی او افتخار چودھری یې د چیف جسټس په توګه په 2009 کال کې بحال کړو. خو د 2001 کال د مئی 12 پیښو کې درج کړل شوو مقدمو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی او موجوده چیف جسټس میا ثاقب نثار د هغه ورځې د پیښو په اړه تفصیلات غوښتي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسانو تیره ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون کړی. د دې لاریون مقصد په دې ښار کې میش پښتانه او نور ولسونه د 14 مئی په جلسې خبرول وو چې دوی به په سهراب کوټ کې کوي. احمد شاه اعظمي اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازدیګر 15 بجې د کراچۍ له سراب ګوټ سیمې څخه پیل سو او د څه باندې شپږو ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12 بجې د بنارس سیمې په باچا خان چوکي پای ته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپاره ول او د ښار د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړي وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلي وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي.
خلق مش خبر تو پدی چیز میں غدر لس تاریخ میں جلسہ دا جلسے دا گرد راسی اور چیز دا خلق ریسپانس وینا ما لدادونی ویری لدادونی حراسات با ہم دادونی خلق لے مش تر سرا دی پر لی دی او انشاءاللہ ہل دا چی پچسا کی با ہم دم بڑیر گنش میر با دی خلق لے مش تر گڑی دی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف FIR درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی SHO مجیباله مشال رادیو ته ویلي و چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړي رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه له خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې نارې وهلې وې. بلخوا د پی ټی ایم سوات څنګ مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړي او وایي چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس له زړونو ویره ختمول وو.
دا سو ورځو چې دلتا رینجر او خفیہ ادارو چې په کم انداز کې د خلک اوچتول غیبول او کم ویره جوړه کړې وه، نو هغه ختمولو، دهشت ختمولو. نو چونکه په هر ځای کې دغه وشول، نو انشاءالله تعالی هغه مقصد کې کامیاب شولو. نارې ولګېدې، ترانه وشوه، هغه کم خوف یې چې کم په خلکو تاری کړی وو چې ګنې تاسو که چېرته نعره ولګېدې نو اوچت به دې وو، هغه هم انشاءالله ورختم کړو.
په کراچۍ کې امنیتي ادارې دا مني چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر پلویان پر ضد تر بېلابېلو قانوني دفعو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپلو ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمې غوښتنې لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان قبله مسعود د وژنې په تور نیول شوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس سوري لاندې په پېښور پرس کلب کې پرون د پښتنو په سیمو کې پامن قائمولو یو مباحثه وشوه. په غونډه کې سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو وروسته پر راپورته شوي صورتحال زیات بحث وکړو. په دې اړه تفصیل لرو.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر پرت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده
او نریټیو یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال کالج راکا، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راکا. یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشیرا کولے، مات تحفظ پارلیمان نشیرا کولے، مات تحفظ ریاست سیکیورٹی اداری را کولے، جو دا غیر مطالبہ کو.
پرهت الله بابر زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنت په ځد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای په کار ده ریاست په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبي کتلې ده چې کله د بنگلاديش دا واقعه جوړ کېدله، نو چې کله التا خلک را پاسېدو نو تاسو کې بعضې خلکو ته به یاد وي چې التا کې الشمس او البدر جوړ شو او الشمس او البدر ریاست جوړ کړي او هغه نه بعد حالات ډیر خراب شو. موږ ته ډیر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز خبر اترو سره حل کړي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب د یاد ګوند یو مشر اسد افریدی په خپلو سرګندونو کې وویل پښتون تحفظ مومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنت ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوه کونسل دي، یو هیومن رائټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رائټس کونسل د دې مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه شي، نو څرنګه لکه پی ټی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت ته طاقت ته څوک کولی شي پکار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې خو یو سل اتیا ملکونه د یونایټډ نېشن صدا اعلان دی، لیکن هغه بچا ولا پاړ نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ او د تصور دلان دی. موږ ډبول خورو، بل ډبول خوري ګاونډیانو سره د ښه تعلقاتو او د بزنس او د اکانمي ته کنسنټریشن وکړو هغه طرف ته لاړ.
د مباحثې په پای کې د یو اعلامیې د لارې په یو شمېر غوښتنو کې یوه غوښتنه دا هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدلو وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولې دوی لادرکه وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو د افغانستان جګړې په خکېلو غاړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دوی تیره ورځ د انډونیشیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځنی کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه. احمد شاه اعظمي اورو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کنفرانس کې د درو واړو هیوادونو دیني عالمانو په خبره کړې پرېکړې لیکي ویلي چې ځانمرګ بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پرېکړې کې ویل شوي چې د جګړې ټول شکیل اړخونه باید د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کنفرانس ګډونوال ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قرآن کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کنفرانس کې ګډون کړی او مشال رادیو ته ویل چې د کنفرانس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې دې جګړې ته را روان دي، زه متیقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالیږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي، اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې دې جګړې ته را لمسول کېږي، زه متیقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب کړی و. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډیر مهم دی او دا کنفرانس د سولې پر راوستو کې یو ښه پیل دی.
امن راوستل دا خو یو سلو پروسس دی، چې د نړیوالو اړیکو شوم نه کېدلې، لیکن نن د دې غیر کله سره راغونډېدل او تاسو خبرې کول چې موږ په افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا حالي ځلې وکړو او په دې لپاره به خپل کوششونه کوو او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې کې هم څه کوي چې موږ مدد وکړو په دې حواله سره نو چې دې په کومه مرسته دا یو ښه سټارټینګ پوینټ دی.
د کنفرانس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاو تریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عامه انتخاباتو کې د ښځو د برابرې ونډې باوري کولو په خاطر ګامونه اخستي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولې دي چې روان کال په انتخاباتو کې به خپلو خزینه نمائندګانې مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټیکټ به ورته ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه خپلو خزینه نمائندګانو ته په لږ تر لږه 15% ټیکټ ورکولو پابند ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل، دا د کمیشن فیصله نه ده بلکې د قانون برخه ده چې دا ډول خزې هم په سیاسي عمل کې پوره برخمنې شي.
الیکشن مخکې د الیکټورل ریفارم کمیټي جوړه شوه، هغوی الیکشنز ایکټ 2017 کوم چې زاړه قوانینو هغه ټول ریپیل کا، نوې قانوني راوستو یونیفایډ لارالا الیکشنز ایکټ 2017 هغه کې سیکشن 206 چې کوم دی هغه د الیکشنز ایکټ وای، په سیاسي ګوندونو کې به چې کله دوی د پارټۍ ټیکټونو ډیسټریبیوشن کوي د جنرل الیکشن لپاره، نو د جنرل سیټس د الیکشن لپاره به هم په ټول صوبا کوي سملای او صوبایي سملو کې 15% بدی خپلو د ګوندونو چې کومې خزي ورکرانې دی غوښتل ورکړي او غوی به ډایرکټ انتخابات کې ساخلي. اپارټ فرام دټ چې ریزرو سیټونه د خزو به موجوده
دا وامینه شګوند یو سیاسي فعال پلوشه عباس وای، هیلمند ده چې خزو ته به حق ملاو شي ځکه چې اوس په ګوندونو کټغنو لګیدو نو پارټیانې به ضرور ست خزو لپاره سره ستراتیژي جوړوي.
خو خبر ده چې 5% حق ملاو شي خزو ته په جنرال سیټ نو پټلا او چې سیاسي ګوندونه د سنگ مخې ته وړي ډېرې کمی خزو مو لیدلي، خاص کر په پښتون پاپه سیمه کې چې په جنرال سیټونو باندې سیاسي ګوندونه انکرېج کړی دي، بل زموږ چې سنگ ماحول دي، سنگ معاشره ده، څنګه سیاسي نظام د نوغې کې یو خزې د پاره په جنرال سیټ الیکشن کول اسم ډېره ګرانه ده. په بهر حال یو خوشاین د خبره ده اوس ګورو چې زموږ سیاسي پارټۍ ټول کم لحاظ باندې دا خبره اخلي.
بلخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر کې د مقامی مشرانو په فیصله خزې له ووټ اچولو نه منع کړل شوې وې چې وروسته انتخاباتي کمیشن هلته نتیجې باطلې وګرځولې. الطاف احمد وایي د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره په انتخاباتي حلقو کې د خزو رای اچونه لږ تر لږه 10% لازمي ګرځول شوې او چرته چې داسې نه وي نو هلته به نتیجه باطله ګرځول کېږي.
مشن کمیشن اس مشن چی الیکشنز نہ چی صرف فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وشی بلکہ انکلوسیو وشی چی پاگی کی زمونگا خزی ہم دمری ایسا واچی سمرے چی زمونگا ایسا رسلو دا او دارنگی چی کپا کمو علاقو کی صدا سے ٹیکٹ وشوا دا با صرف الیکشن لو کوئی گی بلکہ داغی خلق کو خلاف چاچی دا ٹیکٹ کرے دے داغوی خلاف با آفنسیو دا با کریمینل آفنسی پا دے بندے با سزاگانی خلکو سور خری کی گی.
پدیر کی اوہ خزینہ فعالہ شاد بیگم وائی اس پکار دا چی سیاسی گندو نخ پل زور روش پریک دی او دا خزو دا سیاسی شرکت ملاتڑ اکڑی.
کم میں پارٹیاں چی ونا تا ترقی پسند وئی او کم پارٹیاں نو تے خلق وئی چی دی لکا ترقی پسند نہ دی دے خز حوالے سرا صرف اگوی مخالف تے نظام پر خیال دا سوچ زکن دے تھی چے دے صرف تاریخ کی کرنا نہ پوری ایون دے ترقی افتہ چے کم سیاسی پارٹیاں نے دی او دی لیڈرشپ ایون دے خز پلاس کے دے اگوی ہم تے سی اقدامات نہ دی کری بلکہ الٹا اگا ہمیشہ تے سی معاہدو ملگری پاتی شوی دی چے او دے خز سیاسی چے کم شرکت تے دا خلاف اگوی کارونا کڑی دی.
دے خز حکومت لپاره کارکون کی په بیا بیا وای چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو نمائندګي او رائے اچونه یقیني کړل شي. الطاف احمد وای د پاکستان الیکشن کمیشن تر انتخاباتو مخکې د خزو په حواله ډیر کارونه کړی دي. نوموړی وای د پاکستان د یو سل درې هغو ضلعو سروې کړي چې پکې د خزو ووټونه کم وي او یا ډېرې کمې خزې پکې رجسټر وي، نو هغې ته په کتو یې د مدني ټولنو او نادرا سره په ګډه ګامونه اخیستي دي چې پکې په بیړني توګه د خزو رجسټریشن کول او د دوی د کارکونکو کور په کور ورتګ شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مئی له اوومی نه تر دولسمې په ټوله نړۍ کې د وسلو ضد اونۍ مانځل کیږي او په دې ترڅ کې خلکو ته دا شعور ورکول کیږي چې خپلو بچو ته د ټوپک په ځای علم او هنر ورکړي. په پېښور پریس کلب کې ځینو غیر دولتي ادارو د غونۍ د قلم سره مینه او ټوپک څخه د کرکې تر عنوان لاندې ومانځله. په دې اړه نور حال له ظفر خان اورو.
د خالی پورس په ترسره شوی دغه دستوره کې د مدني ټولنو استادو او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو کسانو برخه لرله. د یادې دستوري جوړونکي قمر نسیم د خالی پورس له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د نړۍ ګڼ شمېر وګړو او په ځانګړې توګه پښتنو ته ټوپک بارودو او وسلو څخه ډیر زیان اوښتې دي او باید د ټوپک نه د کرکې او قلم سره د مینې په اړه شعور په خلکو کې عام کړل شي. قمر نسیم زیاته کړه چې د وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د وسلې د استعمال او د دې د اجازتنامې په حق له قانون نور هم سخت کړل شي.
کم گن لاز دی هغه سختول غواړي او دا کم پولیس او نور چې دی پرمټي ورکې مونږ ګورو هغه هم معاشره کې یو مسله دا کم با سره یا سیاسي شخصیتي هغه ته یو یو دوه دوه پنځه پنځه پرمټي هغه لور کې هغه لایسنس اخلي نه او دغه پرمټ په بنیاد باندې ممنوع بور هتیار چې کم دی اگر ځای
دستوری ته وینا کوونکو په دې خبر ټینګار کوو چې د ټوپک او وسلو استعمال او په کور او نورو ځایونو کې د دې موجودګي پر ماشومانو بد اغیز کوي او په کار ده چې ماشومان د دې څخه لرې وساتل شي او دغه شان د لوبو لپاره په کاریدونکو نقلي وسلو هم پوره پوره بندیز ولګول شي. دستوره کې موجود د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو یو تنظیم مشر عمران ټکر مشال رډیو ته وویل
د ودونو د خوشحالو په موقع باندې چې کوم هوایی فایرنګ کیږي نو د هغې په وجه باندې د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر زیات اثرات هم پرېوځي او یو اثر پکې دغه هم دی چې هغه دغه هم ویني چې آیا دې کې به یو خاص قسم مزه وي یا فایده وي نو هغې هم دغه طرف ته تجسس پیدا کیږي چې زه هم ولې نه چې دا چیز استعمال کوم نو دغه هم یو منفي اثر دی.
نوموړي زیاته کړه چې وسله باید یوازې د پوز او پولیسو سره وي او عامو وګړو د ساتنې او خوندیتوب لپاره باید داسې ګامونه پورته شي چې د ځان ساتنې او تحفظ لپاره ټوپک ته ضرورت پاتې نشي. د دستوري ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د تیر کال په څیر دی راتلونکي کال اختر کې هم د لوبو لپاره په استعمالیدونکو نقلي وسلو او هوایي ډزو کولو باندې حکومت پوره پوره بندیز ولګوي. د دستوري وینا کوونکو د ماشومانو په میندو او پلرونو هم غږ وکړ چې د اخترونو پر مهال دې د ماشومانو د لوبو لپاره نقلي وسلې نه بلکې د لوبو نور څیزونه واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مازیگر پینزنی میں بجے کی دن کی دی لن خبرونا لانی ساج ملاورو په کراچۍ کې د دولسمې مې د پیښې په یاد کې غونډې او لاریونې نه کېږي. جماعت اسلامي ګوند یو کیمپ هم لګولی دی. د 2001 کال په دولسمې مې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په ډزو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې ډېر یې پښتانه وو. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. بلخوا د تحریک مشر منصور پښتین کراچۍ ته تللو لپاره د پی آی اے جاف ټکټ هم منسوخ شوی دی. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کښېني. دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو په یو کانفرنس کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خورم دستګیر خان ته د بهرنیو چارو د وزیر دنده سپارلې ده. د افغانستان په زابل کې تیر شپه وسلوالو سلور پوستي سکوت کړي او دویشت پولیس یې وشلی دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان مشال ریډیو ته ویلي چې هلته نښته هم شوي چې پکې وطن زخمیان شوي دي. ایران او اسرائیل دواړو زروستو تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په شام کې یې د یو بل خلاف توغندي وویشتل. دا لاغ وروسته ده چې د ایران مذهبي مشر دړکه ورکړه چې په شام کې په ایراني څوکونو برید وشو او د اسرائیل په دوو ښارونو به بریدونه وکړي. او د ملیشیا چارواکو پخواني وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده لوتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دیونې په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه له اسرار عالم ومننه اورو.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د امریکا لخوا په هیواد دننه د پاکستاني سفارتکارو د تګ راتګ محدودولو په جواب کې پاکستان هم د امریکایي سفارتکارو تګ راتګ محدود کړی. ورځپاڼه لیکي د پاکستاني حکومت لخوا په اسلام آباد کې موجود د امریکایي سفارتخانې ته په لیږل شوي خط کې ویل شوي چې چېرته لتلو راتلو مخکې باید له حکومته اجازه واخلي. د ګاډو شیشو تورولو اجازه به ورته نه وي او سفارتخانې ته به د غیر رجسټر موبایل سیمونو کارولو اجازه هم نه وي. تر اوسه نه دا څرګنده چې د دې ګامونو پورته کولو لامل څه دی، خو دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د جوزف ایمانوئل هال په نامه هغه امریکایي ډیپلوماټ ته له ملک څخه د وتلو اجازه ورنکړه چې په نوموړي تور دی چې د له موټر سره په مبینه ټکر کې یو پاکستاني موټر سایکل سپور کس وژل شوی. بلخوا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په خپل اداریه کې لیکي د روژې میاشت ډېرې لږې ورځې پاتې دي. د ادارې په خبره دا میاشت چې د ورورولۍ برداشت، صبر او زغم درس ورکوي، نو باید چې ټول د دې میاشتې د تقدس خیال وساتي. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد هایکورټ په روژې میاشت کې د ټلویزیون پر ځنو هغو تفریحي شوګانو بندیز لګولې چې پکې انعامونه ورکول کیږي. ورځپاڼې په خبره دا قسمه ګامونه پورته کول د عدالت نه بلکې د حکومت کار دی. خو د ورځپاڼې په خبره د افسوس خبره دا ده چې حکومت خپل کار په سمه توګه نه ترسره کوي. اداریا وړاندې لیکي عدالتونو ته په لکونو کیسونه پراته دي او باید چې ټوله توجه هغې ته واړوي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومیست مجلې په یو مقاله کې د ایران د جوهري لازنامې په اړه د ولسمشر ترامپ تر وروستۍ پریکړې موضوع راخستې ده او ای اف پی خبري ایجنسی د پاکستان په پنجاب کې د سکلو په اوبو کې د کیمیایي مادو د موجودګۍ او په روغتیا د دې د بدو اثراتو په اړه رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروي.
اکانومیست مجلې لیکلی دی چې د مې په اتمه نیټه ولسمشر ټرمپ د ایران سره اړیکې پرې کړې. د عمل د جامع شریک پلان د لاندې د ایران جوهري پروګرام د څو کلونو لپاره محدود کړل شوی او د بندیزونو لرې کولو په بدل کې په مستقله توګه د سخت سار لاندې ساتل شوی دی. ولسمشر په دغه اړه په خپل انتخاباتي کمپاین کې کړې ژمنه پوره کړې ده او دا یې هم ویلي چې په ایران به بندیزونه نور هم غځوي. مجلې وړاندې لیکلي چې د ایران په اړه د ټرمپ پلان په اندازه ولاړ دی. د دې پلان نه تمه کیږي چې د عملي کېدو سره به د ایران اقتصاد کمزوري شي او دغه شان به په عراق، شام، لبنان او یمن کې د جګړې لپاره د مالی مرستو ورکولو نه پاتې شي. خو د تیر کال د مظاهرو باوجود ایران په سیمه کې د خپل اغیز ډیرولو لپاره ملیشو او وسلوالو ډلو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ لا دوام ورکړی دی. دا مجلې په وینا د ایران د جوهري لوزنامې لمنځه وړل به یوې خواته هم څه ګټه ونه رسي. بلخوا ای پی خبري ایجنس د پنجاب په ځینو سیمو کې د سکلو د خراب اوبو په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغلته په اوبو کې داسې مواد دي چې د روغتیا لپاره ښه نه دي او ورسره د وجود اندامونه خرابیږي. اجانس له لاهوره د 45 کیلومتر په فاصله په یو خارګوټي کې د 15 کلن بشارت علي پاړه لیکلي چې د خراب اوبو سکلو لکبلې دواړو خپو کار پرې خري او وسې خپل زدکړې هم نیمګړې پرې خري. د لاهور چیمبر اف کامرس ان انډستری چارواکو خبري اجانس ته ویلي چې د خار غیر چاپیرا خوښه 90% د کارخانو مالکان د کارخانو فاضل ماده نه سمبالوي او د کارخانو داسې اوبو چې کیمیاوي ماده لري په نهرونو او نالو کې پرېږدي. د پنجاب حکومت په دغه اړه خبري ایجنس ته د سوینا نه ډډه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي چې د امریکا پریکړه چې له نړیوالو سره د ایران له اټومي موافقې به وسی په نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان رسوي. مرکل پرون دا خبرې په جرمنی کې یوې مذهبي غونډې ته چې د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې وه کړې دي. فرشته جلال سي اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تلل نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمنی کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه شوې شایي له آیډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات د اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح شي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بالستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمه نه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړی ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډېره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین یو چارواکی یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړ سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه‌شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشوف په وینا مسکو ته د مرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی و. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دوشنبې پر ورځ په سوچي کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د سه‌شنبې پر ورځ به د جرمني، فرانسې او
برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړې او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک په وشخېږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دې خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبریالان ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبرې وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو بل ته خبرداري او لفظي جګړې زور اخستې دي. د تل ابیب او تهران ترمنځ ګواښونه وروسته تر هغې زیات شول چې ایران د لبنان له خاورې پر اسرائیلو راکټي برید وکړ او اسرائیلي الوتکو بیا په شام کې ایرانی تاسیسات په نښه کړل. رضوان مراد رپورټ لري.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د ورستۍ راکټي بریدونو او بیا د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلي ښار حیفا به له خاورو سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه، د دوی شتون تا ته ګټنه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدف او د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیمانی په امر شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې پر ورځ ویل اتوشت اسرائیلي جیټ الوتکو د پنځشنبه پر ورځ د دو ساعتونو لپاره د سوریه پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایرانی تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا می تېره شپه تلیفوني خبرې کړې دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکي بریدونه غندلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسېدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی داسې فکر کوي چې په بلوچستان کې د هزاره او ټول وژنه روانه ده. ساکب نثار دا خبره پرون په کوټه کې د شیا هزاره او د هدفي وژنو لړ کې د مقدمه اوریدنې پر مهال وکړه. نوموړي پر دې مهال امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د هزاره او هدفي وژنو په لټنیز رپورټ وړاندې کړي. دا چې په کوټه کې د هزاره ټولنې وګړي د اقدام ته په کومه سترګه ګوري بوریوال کاکړ رپورٹ لري.
پر چیف جسٹس ثاقب نثار او جسٹس اعجاز الحسن مشتمل د پاکستان سپریم کورٹ دوه کسیز جرګګۍ د شیا هزاره او هدفي وژنو لړ کې د از خود نوټس مقدمه اوریدنه له هغه وروسته وکړه چې کله تیر میاشت یو ځل بیا په کوټه کې ځینې هزاره وګړي پنه شسو. او چیف جسټس د مئی پر دوی منیټه د دې وژنو از خود نوټس واخیسته. ثاقب نثار پر دې مهال وویل چې د هغه په اند داسې ښکاري لکه په کوټه کې چې د هزارو نسل وژنه روانه وي. نوموړي زیاته کړه باید د دې وژنو مخنیوی وسي. د اورېدنې پر مهال د بلوچستان صوبې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په خپل رپورټ کې وویل چې په صوبه کې په تیرو شپږو کلونو کې 399 شیعه، 16 سنی او یو کم 10 آبادکار د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی دی، خو د هزاره ټولنې استازي دا شمېره شاوخوا 2000 یادوي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې هغه او بیرستر افتخار علي د هزاره او د هدفي وژنو لړ کې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو او له اوسنۍ عدالتي کاروایي څخه هیله مند دي.
اتنی بڑی اداری کا اتنا بڑا سربراہ جو ہے جب وہ خود سموٹوں لیتا ہے، جب وہ خود انٹرسٹ لیتا ہے،
دا دمرا لوی ادارے دمرا لوی مشر چے خپلا اقدام کوی، دلچسپی اخلی او حل تزان رسوی، نو پا پیل کے دا ہزارا ٹولنے دا وگڑو ناراضگی با تھرڈے رکھا مشی او دوی با سن اثر ڈاڈ منشی. دوی اس پا ذہنی توگا، اخلاقی توگا او پا ہارا حوالا تھرڈے را مطمئن کی دیشی چے یو سوک خوشتا چے سو موٹو نوٹس یا واخست او پا دیارا جد دی دے.
چیف جسٹس پر دې مهال پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په دوو اونیو کې دې د هزاره او هدفي وژنو پلټنیز رپورټ وړاندې کړي او د دې مقدمه اورېدنه به له روژې میاشتې وروسته کیږي. که څه هم په کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو یو شمیر پیښې شوي دي، خو وروستۍ هغه یې د اپریل پر 28 نیټه وه چې کله پر جمال الدین افغاني سړک 2000 سوداګر ووژل سو. له دې یوه ورځ وروسته لسګونه هزارګانو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وواهه او پر امنیتي ادارو یې نیوکې وکړې چې د دوی په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی غوښتنه کوله چې تر څو د پاکستان د پوځ مشر له دوی سره خپله نه وي لیدلې او د امنیت ډاډ یې نه وي ورکړی، تر هغو به پرلت جاري ساتي. وروسته جنرال قمر جاوید باجوا کوټې ته سفر وکړ او د مئی پر لومړۍ او دویمه نیټه یې د هزاره ټولنې له نارینه او ښځینه استادو سره ملاقاتونه وکړل او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ چې بیا وروسته هغوی پرلت پای ته ورسوه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پرسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. د تعلیم لپاره کارکوونکو تنظیمونو د ماشومانو په دومره لوی شمیر کې د سکولونو نه په بهر پاتې کېدو تشویش څرګند کړی دی. دا چې دا ماشومان ولې له سکولونو بهر دي او د دوی سکولونو ته د راوستو لپاره کوم اقدامات پکار دي، په دې اړه تفصیل له ظفر خان اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د محکمې لخوا د ترسره شوې سروې له مخې دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نږدې 1300 ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر فرید خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
دا محکمه تعلیم په خپل کړی دا مونږ دا خامہ وایو چې ډیټا راغلی دا او هغه ډیټا چې کم دی نن مونږ په دې جو غاړي چې په غیبه نه مونږ یو خپل نه کولی شو یې خفه اطلاعات کولی شو چې لکه مونږ ته به ست ضرورت دی لکه دا دې 090 تر 1100 کالو پرې د ماشومان او د ماشوم ډیټا راغونډه شوی دا ٹھیک شو دي.
نو موړي زیاته کړه دوی دا سروې د محکمې په مصرف تر سره کړی تر څو په دې لړکی پوره او کره معلومات تر لاسه کړي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د ماشومانو سکولونو ته د نو ورتګ پړه د ماشومانو په پلرونو ورچوي. هغه وایي حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي خو لا هم عمل ورباندې نه دی شوی. عزیز الله خان زیاته کړه د تعلیم د محکمې لخوا د ترسره شوې سروې په مهال خواوشا 45000 استادان په هر ضلع کې کور په کور ګرځېدلي او دا شمېره یې راټوله کړې ده. خو بل لور ته د تعلیم په برخه کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د ماشومانو په دومره لوړ شمیر کې د سکولونو څخه په بهر پاتې کېدو تشویش څرګند کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دوی باید د تعلیم د بهترۍ لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د یادې ادارې یو چارواکي عمر اورکزی د جمعې په ورځ مشال رډیو ته وویل نوموړی زیاته کړه که حکومت د ماشومانو لپاره د داخلي کولو د کمپاین او په نورو برخو کې لازم ګامونه پورته کړي نو د سکولونو څخه بهر ماشومانو تعلیمي میدان ته د راوستلو په کچه کې بهتري راتللی شي. خو د تعلیم د محکمې ډایرکټر فرید خټک وایي دوی وخت په وخت ماشومانو سکولونو ته د راوستلو په موخه د ماشومانو د داخلو لپاره کمپاینونه چلوي او کله هم دغه لړۍ ودرولې نه ده. په یاد سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې زیاتره ماشومان د غریبۍ او یا هم د کورونو سره د نږدې سکولونو د نه موجودیت له وجې د تعلیم څخه بې برخې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پېښور بس ریپید ترانزیت یا بی آر ټی به د جون په 15 پرانستل شي. د صوبې وزیر اعلی ویان د صوبې اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا یوه لویه پروژه ده ځکه د ځنډ ښکار شوی خو اوس پرې کار ډېر په توندی سره روان دی او تمه ده چې جون کې کار شروع کړي. د دې په خبره د پېښور له سوکنو تر حیات آباد پورې به کرایه 50 روپۍ وي. له نوموړي سره زموږ همکار ګولای از مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې بی آر ټی پروژه کې د ځنډ څه وجوهات دي او دا به کله سرته رسي؟
ګوره جی، دا خو مونږ د کار تیزول لپاره د شپږ میاشتې ورکړې چې مونږ د کار کې تیز شي او اوس اصل خبره دا ده چې دا ډېره حقه مسوده ده. 26 کیلومتر یو دی، 51 کیلومتر بل دی، لکه داسې عام بی آر ټي نه ده چې څنګه دا نور په پېښور کې په لاهور کې یا په اسلام آباد والا بی آر ټي ده چې سټریټ دغه دی. دا خو مونږ ور سره د پېښور روډ دی، خو ور سره مونږ ګوهاټ روډ او نور روډونه ور سره ډیسکری دي. دا ډېر زیات کمپلیکیټډ دغه دی، خو هغې باوجود تقریبا 60-70% کار شوی دی، صرف فینیشنګ او داسونه پاتې دي. انشاءالله 15 جون پورې زما یقین دی انشاءالله چې دا به کلیر شي.
او بل دي کې تاسو د بی آر ټي سکسان هم لری کړی دي، د بی آر ټي مشر هم تاسو لری کړی وو، نو د پروجیکټ نوې مشر مو اخستې دی کنه؟
جی، نوې مشر مو شو او هغه ته سزا خو ځکه په کار و چې هغه الریډي دا کمیټمنټ هغه کړی و چې هغه دومره وخت به دا وشي، دومره وخت به دا وشي. نو هغه کمیټمنټ چې دی نو هغه کمیټمنټ دی نه، موږ ورته چې بابا ورته چې دا کمیټمنټ پوره نه شو، دا بل دین پوره نه شو، دا ته ویلو اندازه دا و چې هغه دونه انټرسټډ نو او هغه د ایشین ډیولپمنټ بینک سره دا هغه کوارډینیشن ډیر ډیپ و. په دې وجه نه اخر کابینټ او تاسو کې دا سره دې لري
د بی آر ټی لپاره تاسو بسونه هم خصي دي، هغه را رسیدلې دي او کنه؟ او دا څومره بسونه دي؟
دا به 10 جون خبر راځي ان شاء الله تعالی بسونه، او هغه وخت پورې به زموږ ټریک مکمل شي او ان شاء الله امید ده چې جون کې به ان شاء الله موږ شروع کړو.
او د دې کرایې به څه حساب وي؟
کرای دا خو اړ نه مخکې نه شي دي، دا یې غیر سره فالته مکر شي دي او فی دا رته دي صاف صاف او بیا پوره چې دا څنګه نه دا پوره خو دا به هم دا یې پرځ دې ځان چې خلک له کراشي کنده نه لغ نه وای تبا تلوار نو اپ 200 په 250 په یو جاری شي او دلته ته ورته په 50 روپیا 60 روپیا باندې باندې او کنډیشن ګاډي ته ټایم مو ته بچي دی دا څنګه نو ورته تبا ته پر پښتو شي.
د شوکت یوسف زئی سره تاسو مرکه اوریدله. د تیرو 15 کلونو راهیسې د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکو د یو قومي تړون لمخې د خپلې ولسوالۍ امنیت په خپل ساتي چې لامل په دغه ولسوالۍ کې بشپړ امنیت قائم دی. دوی وایي هر هغه چا چې د یاد تړون څخه سرغړونه وکړه په کور سوځېدو به 1,000,000 افغانۍ جرمانه هم ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د ننګرهار دور بابا د شینوارو د هغو شپږو ولسوالیو څخه یوه ده چې په تیرو کلونو پکې د دولت وسلوال مخالفین پهال وو، خو د تیرو 15 کلونو راهیسې د یو قومي تړون په بنیاد د ولسوالۍ ټول اوسیدونکي په دې خبره په یوه خوله شوي چې په خپلو کلو کې به د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځای نه ورکوي. د دغه ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي چې له تړون څخه سرغړونکي ته د کور د سوځېدو او د 1,000,000 افغانی او جرمانه ټاکل شوی ده.
پغو کامونو چې کوم د ټول سره یو لاشو شورام جوړ کړ سره بیا په هغه کې خبره دا وکړه ماده مو لیکلې چې کومې د قانوني اساسي ماده یو بده دین سره غړول بیا به کوم د مخالف سره څوک لاس نه یو کلاس سره یو کا نو لس لکه روپۍ یو بیا فورس همداسې عملی جامه موږ راغوستې ده.
د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي له دغه تړونه خوښ دي او وایي چې د قومي تړون له برکته یې په سیمه کې امن راغلی او هر څوک په آرامه فضا کې ژوند کولی شي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
امیر خان د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي دینه ډېر خوښ دی، ډېر راضي دی او بالکل داسې امن دی چې بیخي امن دی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل بیا د نورو ولسوالیو له اوسیدونکو غواړي چې د دور بابا ولسوالۍ په څیر دي په خپلو سیمو کې په امنیت راوستو کې ونډه واخلي. دی وایي چې امنیتي ځواکونه په یوه سیمه کې امنیت راوستلی شي، خو زیاتوي چې ثبات راوستل د قومونو کار دی.
کوم ماډل او کومه تجربه چې دور بابا غیرتي ولسونو دلته کړې ده او عملاً دوی ثابته کړې ده چې دلته نه د داعش زور رسېدلی دی، نه د طالبانو او نه د نورو ترهګریزو ډلو ټپلو، نو دا د ولس ګډون دی. زما پیام دا دی د ننګرهار نورو ولسونو ته چې د دور بابا ولسوالي د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو لپاره یو الګو وګرځوي او دور بابا د ولسوالۍ نه یو پیام ورکړي.
د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ چې یو وخت لري د نامنۍ خبرونه راتلل، خو لکه نه چې پکې قومي تړون شوی، خلکو یې خپل ولسوالۍ د امن سمبول ګرځولې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمينه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی د خبرونې په اخیره کې اعلان خبرونه یو ځل بیا د انیس اجمل نورو. په کراچۍ کې د دولسمې مې د یاد په د پیښې په یاد کې غونډې او لاریونونه کېږي. جماعت اسلامي ګوند یو کیمپ هم لګولی دی. د 2000 کال په دولسمې مې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په 150 کې څلوېښت زیات کسان وژل شوي وو. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې هم کوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی دولسې غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر دی مقدمه درج کړی دي. امنیتی ادارو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کښېني. دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو په یو رسنی کانفرنس کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ته د بهرنیو چارو د وزیر دنده سپارلې ده. دا له هغه وروسته ده چې تېرونه یو عدالت د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف د پارلیمان د غړیتوب لپاره نااهله وګرځو.
د افغانستان په زابل کې تیر شپه وسلوالو سلور پوستي سکوت کړي او دوی پولیس یې بشلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان مشالډیو ته ویلي چې هلته نښته هم شوي چې پکې وطنه زخمیان شوي دي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په شام کې یې د یو بل خلاف توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر دړکا ورکړې چې که په شام کې په ایراني ځواکونو بریدو شو نو د اسرائیل په دوو ښارونو کې به بریدونه وکړي. او د ملیشیا چارواکو پخوانی وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده له وتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې اوخړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوي وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.